السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سپې د خبرونه مو دی وسات لپاره ده او رچې ولسمشر اشرف غنی وایي هغه وختونه تیر سوي چې حکومتونو به د خپلو گاونډیانو د بې ثباتۍ لپاره د تروریستي ډلو ملاتړ کاوه خو ناجیه ساپي خبرونه په خبرونو پیلوي
د کابل په شاشهید سیمه کې د سیمې د خلکو ترمنځ د نخیتل عمل دوه کسان ټپیان شوي دي. د هرات سرپرست والی هغه راپورونه ردوي چې ګواکې تېره شپه وسلوالو مخالفانو پر شینډن ولسوالۍ حمله کړې او د پاکستان پوځي محکمو چمتووالی ښودلی چې د یو شمېر مشکوکو تروریستانو محاکمه به پیل کړي. د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی وایي هغه وختونه تیر شوي چې حکومتونو به د خپلو ګاونډیانو د بې ثباته کولو لپاره د تروریستي ډلو ملاتړ کاوه. ښاغلی غنی د مونشن امنیتي کانفرنس ته په وینا کې د کوم ځنګړي هیواد د نوم له یادونې پرته د پاکستان پوځ ته په تقریبا څرګنده اشاره کې وویل چې د تروریستي ډلو د ملاتړ وختونه تیر شوي دي.
زموږ په سیمه کې دا دود و چې دولتونو به غیر قانوني قوتونو ته پټنځایونه برابرول او عمدن به یې د هغوی ملاتړ کوو څو د خپل یو ګاونډي هیواد امنیت خراب کړي. هیله من یم چې دا به اوس روښانه شوي وي چې هغه وختونه نور نو پای ته رسېدلي دي.
افغان ولسمشر له پاکستان سره د افغانستان تماسونه همره مهم وبلل چې امریکا او چین سره د افغانستان درې اړخیزي اړیکې دي او هیله څرګنده کړه چې نتیجه به ورکړي. د کابل په شاشهید سیمه کې د ځمکې پر سر د وسلوالي شخړې له امله دوه تنه ټپیان شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د امنیتي مسولینو په حواله وایي چې جګړه اوس پای ته رسیدلې او پولیس د پیښې د څېړلو لپاره سیمې ته رسیدلې دي. د وسلوالو شخړه نن سهار د شاشهید سیمې د اوسیدونکو ترمنځ ونښته چې ښکېلو ډلو یو پر بل ډزې هم وکړې. د هرات سرپرست والی هغه راپورونه ردوي چې ګواکې تېره شپه وسلوالو مخالفانو پر شینډن ولسوالۍ حمله کړې. اسیلدین جامع نن ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د شینډن ولسوالۍ په مربوطاتو کې خال خال ډزې اورېدل شوې دي. له دې وړاندې داسې راپورونه موجود چې وسلوالو مخالفانو پر شینډن ولسوالۍ حمله کړې ده. جهادي قومندان محمد اسماعیل خان خبرداري ورکړی چې که حکومت کې د مجاهدینو ونډه زیاته نشي نو په افغانستان کې به امنیت رانشي. اسماعیل خان چې په هرات کې د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې په حکومت کې د پخوانیو مجاهدینو د ونډې پر کمیدو په کلکه انتقاد وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې په کابینه کې صادقو او وطن پالو کسانو ته وزارتونه ورکړي.
هغه کابینه چې په سلو کې 50 غړي بهرنی تابعیتونه لري او هغه کابینه چې اکثریت پکې کمونستان دی د هیواد ته امنیت نشي راوسته.
د افغانستان ولسی جرګې ویلي چې د دوو تابعیتونو لرونکو کاندید وزیرانو ته به د اعتماد رای لپاره صندوق کې نه دی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و 50 افغاني 15 د شپوله، یو اروپایي یورو 15 شپېته افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند شپږتی افغاني اویا پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني ډېر شپوله او زر پاکستاني کلداري 1515 شپېته افغاني. د پاکستان پوځي محکمو چمتووالی ښودلی چې د یو شمېر مشکوکو تروریستانو محاکمه به پیل کړي. په پاکستان کې د تروریزم پر ضد د پراخو عملیاتو له پیل راهیسې په تروریستي تورونو 10,000 مشکوک کسان نیول شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسم بجوا پرون وویل چې د لومړیو 12 قضیو د تورونو څرګندونې به په پوځي محکمو کې واورېدل شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه لویدي سره د هرې موافقې ملاتړ کوي خو دای زیاتوي چې د یوې بدې معاملې ملاتړ به هیڅ کله ونه کړي. په هغه بیان کې چې پرون د اسنا خبری اژانس له لارې خپور شو د همدارز ویلي چې نه موافقه تر یوې بدې موافقې غوره ده.
پیشرفت این کار موافقین به توافق
د دې کار لپاره مخکې سره په هغه صورت کې چې نتیجه یو هم موافقه وي زه هم موافقم او دا ډایم چې د ایران ملت به هم له هغه موافقې سره مخالفت نه کړي چې عزت درناوی او احترام پکې خوندي وي خو دا خصوصیات باید بلا شک وکتل شي.
خامنه ای زیاته کړه چې ایرانیان به د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه له حد زیاتې غوښتنې او غیر منطقي چلند ونه مني. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په واشنگټن کې دا وټاکل شوې نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د اوکراین پر شخړې خبرې وکړې. مرکل وروسته تر دې امریکا ته سفر کوي چې د جرمني حکومت ویل د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې رهبران په پام کې لري چې د چهارشنبې په ورځ په مینسک کې د اوکراین پر بحران یو غونډه راوبولي. ټاکل شوې مرکل په واشنگټن کې یو وار بیا د اوکراینی د پوځ له وسلوالو سره چې له امریکا یې غوښت تنی شوی د خپل هیواد مخالفت سرګند کړی. او د فرانسې پولیسو د تروریزم پر ضد د تازه عملیاتو په ترڅ کې پرون شپږ نور کسان ونیول. دا عملیات له هغو حملو وروسته پیل شوی چې د جنوري د میاشتې په لومړیو کې په فرانسه کې ولس کسان ووژل شول. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینوف وویل د عملیات په جنوبي ښارونو کې ترسره شوی. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولای چې ادرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک هم خپل پانه لري. تاسو هم دغه پانه لایک یا خوښ کړئ چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio. دا هم د دې خبرونه د مهمو راپورونو سرخطونه. ولسمشر اشرف غنی وی هغه وختونه تیر سوی چې حکومتونو به د خپلو گاونډیانو د بې ثباتۍ لپاره د تروریستي ډلو ملاتړ کاوه. د کونړ د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکو ویل نه امنه یو پتنګ دی.
حالات دې خراب شوې دي ورور چې مخکې بم د وو بجو د اتو بجو پورې دکانداري کوله. وو سره د ماخام د مانځ سره سم دکانونه بندو.
د پکتیا امنیتي چارواکي ویل افغان قواو سره د خلکو همکاري زیاته شوې.
ولسمه نن هله ډالې راځي د نظامی درشې غوندې او د خپل هوادوالو د خپل پولیسو د خپل پوځیانو څخه مراتب کوي.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي د تحریک انصاف ګوند له مشر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې.
په دې توافق وشو چې افغانان به په هیڅ ځای کې نه ځورول کېږي او دغه څه ځورونې چې شوي یا کم برخورد شوی دی آینده به دا نه تکراري.
سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه هم په همدې خبرونه کې اوریدل. سید غرز د ګوډي اچار تفریحي پروګرام هم مهروي.
د خار د ټولو واټونو او سړکونو د بندولو لپاره ډېر ستنستر پلانونه لرم.
د خبرونه تر یو لسو بجو د چی پجریان کې ځینې نور مسایل هم سیړو. ولسمشر اشرف غنی وی هغه وختونه تر سیوی چې حکومتونو به د خپل گاونډیانو د بې ثباته کولو لپاره د تروریستي ډلو ملاتړ کاوه. شغلی غنی د منشن امنیتی کانفرنس ته په خپل وینا کې د غرض ویل چې د افغان حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او د اقتصادي ودې لپاره لګاونډیانو او د نوري نړۍ له هیوادونو سره په تماس کې دی. د افغان ولسمشر د وینا نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی د منشن په امنیتی کانفرنس کې هله څرګنده کړه چې د سیمې دولتونه به نور نو د تروریستي ډلو ملاتړ نه کوي. ولسمشر غنی د غونډې ته چې د لویدیز او نورې نړۍ د هیوادونو استازي پکې حاضر وو د کوم هیواد د نوم له یادونې پرته د پاکستان پاوڅ ته په یو تقریبا څرګنده اشاره کې وویل چې د تروریستي ډلو د ملاتړ وختونه تیر شوي دي. زمونږ په سیمه کې دا دود و چې دولتونو به غیر دولتي قوتونو ته پټنځایونه برابرول او آمدن به یې د هغو ملاتړ کاوه څو د یو ګاونډي هیواد امنیت خراب کړي. هیله من یم چې دا به اوس روښانه شوي وي چې هغه وختونه نور نو پای ته رسېدلي دي. له پاکستان سره د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت اړیکې ډیر لنجمن وو، خو وروسته لدې چې د ملي وحدت حکومت د چارو واګې په لاس کې واخیستل د دواړو هیوادونو په اړیکو کې پخوانی بحران ظاهرا نه لیدل کیږي. نوی حکومت اوس هغه تورونه هم نه لګوي چې ویل به پاکستان د تروریستانو مخصوصا د افغان طالبانو ملاتړ کوي. دا هغه تور و چې په تیرو دیارلسو کلونو کې کابل تل پر اسلام آباد لګاوه. ولسمشر غنی د منشن امنیتی کانفرنس ته په وینا کې وویل د ملي وحدت د حکومت د فعال ډیپلوماسۍ یو نتیجه د افغانستان لپاره د څو اړخیزو اړیکو یو لړۍ و. افغان ولسمشر له پاکستان سره د افغانستان تماسونه هم را مهم وبلل چې له امریکا او چین سره د افغانستان درې اړخیز اړیکې دي. د سیمې له هیوادونو او پتیره له پاکستان سره اړیکې د خاص اهمیت لرونکو وبلل او زیاته کړه چې په خاص ډول په امنیتي برخو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تماسونه د پام وړ دي. افغان ولسمشر وویل دا تماسونه پراخ او هر اړخیز دي او د هیله لري چې نتیجه به ورکړي. د درې اړخیزو اړیکو لړۍ چې د پام وړ د امریکا، چین او افغانستان ترمنځ ده، په همدې ډول له پاکستان سره تماسونه پراخ، هر اړخیز، جدي، له هیلو ډک او پټه خوله وو. موږ بیانونه نه ورکوو بلکې نتیجو ته ګورو. هیله من یو دا هڅې به هغه نتیجه ورکړي چې زموږ د سیمې لپاره ټاکونکې ده. ولسمشر غنی چې د امنیت د ټینګښت لپاره تل د اقتصادي ودې پر اهمیت ټینګار کوي، په خاص ډول په اقتصادي برخه کې د افغانستان د سیمایز ډیپلوماسۍ د بریا د یو مثال په توګه د لاجوارد لار یاد کړه او ویل چې ډیر ژر به د دې لارې رغول پیل شي. د لاجوارد لار د افغانستان د حکومت هغه پلان دی چې په جوړېدو سره به افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې له لارې له اروپا سره وصل شي.
همدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه وختونه تیر شوي چې حکومتونه به د خپلو ګاونډیانو د بې ثباتۍ لپاره د تروریستي ډلو ملاتړ کاوه. د اشاره ظاهرا پاکستان ته. ولسمشر دغه خبرې پرون په جرمني کې د مونشن امنیتی کانفرنس ته وکړي. افغان چارواکو هڅه وکړه چې په دغه کانفرنس کې افغانستان ته د نړۍ پوځي او مالی ملاتړ راجلب کړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له افغانستان سره تر راتلونکو 15 کلونو لپاره 280 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. په افغانستان کې د دغه ادارې ویاندوي دغه مرسته به په مهمو برخو کې ولګول سي. په همدې حال کې د اقتصاد وزارت سرپرست ټینګار کوي پر هغو پروژو چې دغه پیسې لګیږي چې باید د ملګرو ملتونو او افغان حکومت لخوا ګډه څارنه وسی. قاسم سولمل او نور تفصیل.
ټاکل سوی د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق له لوري له افغان حکومت سره سوی 280 میلیون ډالر مرسته په هغه وو برخو ولګول سي چې د افغان حکومت لپاره لومړی ټوب لري. دغه مرستو تفاهم لیک د یکشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق او د اقتصاد وزارت ترمنځ لاسلیک سو. دغه مرستې په راتلونکو 15 کلونو کې د کورونې د تنظیم لپاره د خدماتو د لوړولو، میندو لپاره په ځنګړې توګه په لرې پرتو سیمو کې د روغتیايي مرستو د ډیرولو، د ځوانانو د اړتیاو او حقونو، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د قانون د عملي کېدو، د مخکې له وخته ودونو د مخنیوي او د دولتي بنسټونو د پیاوړتیا په برخو کې ولګول سي. په افغانستان کې د ملګر ملتونو د وګړو د صندوق استازي ډاکټر انټ رابرټسن وایي چې ملګر ملتونه به له افغانستان سره په هغو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي چې حکومت لومړیتوب لري.
دغه پروګرام د افغانانو د اړتیاو او د افغان حکومت د ملي لومړیتوبونو پر اساس جوړ شوی. موږ ویاړو چې دا پروګرام د راتلونکو 15 کلونو لپاره په افغانستان کې عملي کوو. موږ په دغو کلونو کې د نړیوالو مرسته کوونکو په ملاتړ د مندو د روغتیا، د ځوانانو د حقونو او د بشري ناورینونو د مخنیوي په برخو کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوو.
په همدې حال کې د افغانستان د اقتصاد وزارت د ډول مرستې د افغانانو لپاره ګټورې بولي. دغه وزارت سرپرست حکم خان حبیبي ټینګار کوي چې د ډول مرستې به په غو برخو ولګول سي چې په سیمه کې تاثیرات زیات وي. شغلې حبیبي وایي موږ له دې اړخه اندېښنه لرو چې کومې پیسې چې د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې لګول کیږي موږ هغه پر داسې بدیلو پروګرامونو مصرفوو چې په سیمه کې تاثیرات زیات وي. نسبت ودې ته چې موږ د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په راتلونکي کې پیسې مصرف کړو. ملګری ملتونه په داسې حال کې له افغانستان سره د تازه مرستو شمنه کوي چې له دې وړاندې په دغه هیواد کې د فساد د موجودیت په خاطر د بهرنۍ مرستو د ضایع کېدو خبره کړې وه. نوی افغان حکومت که څه هم له فساد سره د مبارزې ژمنه کړې خو ټینګار کوي چې له دې وروسته حکومتي مرستې چې له بهرنۍ موسساتو له لارې له افغانستان سره کېږي باید د حکومت له ادرسه مصرف سي، کنه نو د مصرف مؤثریت به کم وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پکتیا کې د امنیت قومندانۍ د پولیسو د روزنیز پروګرام چارواکي وایي تر پخوا پر پولیسو د خلکو باور زیات شوی دی. دغه چارواکو له دوه میاشتنی روزنیز پروګرام څخه د نږدې اویا پولیسو د فراغت پر مهال دا خبره وکړه. نور حال د داود تپان په راپور کې.
دا یک شنبه په ورځ د سویل ختیځون په مرکز ګردیز کې د پولیسو له تربیوي مرکز څخه وشپېتو تنه پولیسو د دوه میاشتنیز د کړې سکور څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د پکتیا امنیه قومندانۍ د تربیوي مرکز مسولین وایي د دغه کورس په ترڅ کې دغه وشپېتو تنو ته چې اوه تنه یې ښځینه وې د وطن مینه د دندې پر مال خپل ورسپارل شوي وظایفو ته پاملرنه او له خلکو سره د برخورد تر څنګ ډېر نور څه هم ورښودلي دي. دوی وایي چې د پولیسو د ښه چلند له وجې په پکتیا کې د ولسونو باور پر دوی ډیر زیات شوی دی او په همدې اساس ورځ تر بلې د پولیسو لیکې هم پیاوړي کیږي. د پولیسو د تربیوي مرکز مسؤول
دا عملا یو ثابت مثال دی چې ولسونه نن ډلې ډلې راځي د نظامی درشې غوندي او د خپل هیوادوالو د خپل پولیسو د خپل پوځیانو څخه ملاتړ کوي.
د دې مرکز یو تن استاد محمد جمال افضلی وایي چې پولیسو ته په روزنیزو زده کړو کې بیلابیل ورځني چلندونه ور په ګوته کړي دي چې په دې سره د پولیسو وړتیا هم زیاتېږي.
هغه درسونه چې هغه عقیدتي دي که د قانون په برخه کې دي که د خلکو سره د رفتار په برخه کې دي په جنګ کې عملا څنګه دوی وجنګېږي د دښمن مقابل کې څنګه شورش دفع کی او څنګه د انتحاري مخه ونیسي دا ټول درسونه په مجبور کې مو دوی ته ښیو دلته زده کړې ورکول کېږي.
دا نوموړي خبرې د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری پر ځای وګڼلې او وی ویل چې په دې ډول زده کړو سره د پولیسو په وړتیا او اخلاقو کې ډیر زیات تغییر راځي
او دغه تر څنګ ښه اخلاق ولري تر څو د ملت سره د موږ د دوی مراجعینو سره ښه برخورد او ښه رفتار وکړي تر څو د ولس اعتماد په دوی باندې پیدا شي.
د دې کورس څخه فارغ شوي پولیس سرتیري دا ډول کورسونه ډېر په ګټه ګڼي. وایي چې په دې ډول زده کړو سره دوی کولای شي له خلکو سره په خپل چلند کې ژور بدلون راولي.
زه خیالي ګل سرباز د پکتیا ولایت د امنیه قومندانۍ د پرسونل یو غړی دغه هلته چې موږ د اتو هفتو په ترڅ کې راغلي وو د اتو هفتو کوم کورسونه چې موږ واخیستل هغه ټوله د وطن د لا بهبودي په خاطر وو او لا د دې په خاطر وو چې موږ له اخیز زده کړې وکړو او مسلکي شو.
روزنیز مرکز یو داسې دغه ګټه ښه لري چې مخکې نه پوهېږي په وظیفه نه پوهېږي چې زه یو کور ته ورځم لا د موږ یو خور لا د موږ یو ورور چې وظیفې ته ځي د تلاشي په سلوک باندې نه پوهېږي یو کور ته چې ځي څه شی وکړم څه شی ونه کړم دغه مشکلات وي. روزنیز مرکز بیا دا ښه ګڼه لري چې هر څه باندې کنټرول
دا پولیس په داسې مال کې له دې کورس څخه د فراغت سندونه ترلاسه کوي چې په پکتیا کې وړاندې تر دې هم په سلګونو تنه له ورته روزنیزو کورسونو څخه فارغ او عملا په کلي او بانډو کې په دندو ګمارل شوي دي.
ومردل چې په پکتیا کې له دوه میاشتنۍ روزنیز پروګرام نه نږدې اویا تنه پولیس فارغ شول. چارواکي وایي دغه پولیس به د امن او نظم په ټینګښت کې همکاري او مرسته کوي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي تر پخوا پر پولیسو د خلکو باور زیات شوی دی. خو په کونړ کې مسله بله ده. په دې ولایت په وټپور ولسوالۍ کې خلک شکایت کوي چې ناامني بې نظمي ده او دغو ستونزو ژوند ورتریخ کړی دی. روح الله انوري په خپل رپورټ کې دغه مسله څېړلې ده.
د وټپور ولسوالۍ څو تنو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل له یوې میاشتې زیات وخت کېږي چې په سیمه کې یوه ډله وسلوال پیدا شوي او د شپې لخوا د خلکو کورونو ته ورځي، څوک وهي، څوک ځان سره وړي او څوک هم د ښځو او ماشومانو په وړاندې وژني چې دې کار دوی ډېر پتنګ کړي دي.
حالات داسې خراب شوي دي ورور چې مخکې به هم د اوو بجو د اتو بجو پورې دوکانداري کوله. اوس ورور د ماښام د مانځه سره سم دوکانونه بندوو او بس د شپې پیرې کوو.
روزانه هر ورځ نارمل په یو کور باندې وروړي کور کې چڅي هغه د خلکو نوړي په دې کې کسو ګرسه مزاحمت کې هغه ولي وجني.
دوی وای په ولسوالۍ او د هغې په شاوخوا کې په سلګونو افغان سرتیري پراته دي خو تر اوسه د یوې ډلې وسلوالو مخه نه ده نیولې او نه یې هم د هغوی له ضرره څوک ژغورلی دي.
فضل محمد مدیر دی د جنکو د لیسې مدیر دی بیچاره هغه به څه شی ولري. یو غریب سړی و هغه هغه باندې دغه شانه ټوقه وشو هغه ووت دې ځای نه
دښمن نه ریږي د دې نه چې ما به څوک ګیر کړي یا به مړ شم یا به څنګه شم.
د ولایتي شورا پخواني رئیس حاجي میحسن عادل وای په وټپور او نورو ولسوالیو کې د امنیت خرابوالي لامل په افغان ځواکونو کې د همغږۍ نشتوالی دی او همدا وجه ده چې وسلوال زړور شوي دي.
د وټپور د وضع خو دومره ده یو خو امانګي په امنیتي چارواکو کې نشته. خو زه وایم دا د امنیتي ارګانونو بزدلۍ باندې دلالت کوي نه مدلی دی د دوی په لاس.
په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استازي استاد محمد طیب عطا ازادي راډیو ته وویل ستونزه په وټپور کې د پرتو دولتي مسولینو ترمنځ ده. که چیرته یاد مسولین لدندو گوخه شي نو ورسره به اوسنی مشکلات حل شي.
د وټپور په ولسوالۍ کې یو څو ورځې کېږي چې ډېر زیات امنیتي مشکلات دي. افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي نشته یا یو څه ناڅه مشکلات موجود دي، خو زما نظر دا دی چې زموږ هغه ورونه چې دغلته وظیفې لري لکه د ملي امنیت رئیس شو، قومندان صاحب شو، خپله ولسوال صاحب شو، که دغه ورونه بل ځای ته انتقال شي او د نورو ځایونو ورونه دغلته راشي، امکان نشته چې مشکلات ورته پای ټکی کېښودل شي.
د کونړ سرپرست والي شجاع الملک جلالا ازادي راډیو ته وویل چې په وټپور کې د امنیتي ستونزو خبره امنیتی مسولینو سره شریکه کړی ده او کېدای شي چې په څو راتلونکو ورځو کې په یاد ولسوالۍ کې نوې امنیتی پوستې جوړې او د ذکر شوې وسلوالې ډلې د حملو مخه ونیسي.
یو ګروپ پیدا شوی تقریبا دغه ته به د غلو ګروپ وو، د هغې په باره کې موږ جدي اقدام کړی دی او انشاءالله تعالی په دې سبا به موږ د وټپور د ولسوالۍ امنیتي ارګانونو مشران راغوښتي دي او اوس به دلته فیصله کوو په کوم ځای کې چې موږ تصمیم ونیو چې پوستې ورته باید چې په څلور ساعته کې پوستې ورته شي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای د دوی په ګڼو ولسوالیو کې امنیتی ستونزې موجود دي او د دغه مشکلاتو د هواری په خاطر له افغان ځواکونو څخه 428 امنیتی پوستې جوړې کړې دي او ډیر زر به په وټپور ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي. زموږ په 400 اداري واحدونو کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه موجود دي. څو ورځې وړاندې د دانګام په ولسوالۍ کې مشکلات موجود وو. له هغه وړاندې په غازی آباد، نورګل، ناړۍ، سرکانو او مروري ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې موجودې وې. د دې ترڅنګ په وټپور ولسوالۍ کې هم بهرني او کورني وسلوال کوښښ کوي چې زموږ بې دفاع خلک وزوروي. موږ په راتلونکي کې انشاءالله تصمیم لرو چې پوځي عملیات ترسره کړو او خلک له یادو ګواښونو وژغورو. هغه وایي د افغان ځواکونو ترمنځ پوره همغږي موجوده ده او دوی ټولې چارې یو بل سره په مشورو ترسره کوي. وټپور د مرکز اسدآباد شمال ته د 15 کیلومتره فاصله کې پرته غرنۍ او ځنګل لرونکې ولسوالۍ ده چې پخوا پکې د نړیوالو ځواکونو نظامي اډه هم موجوده وه. هغه مهال هم پکې ګڼې چاودنې او جګړې شوي چې پکې بهرنیو او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله رسېدلې او همداراز د یادې ولسوالۍ په غرنیو سیمو کې د بې پیلوټه او نورو الوتکو لخوا په لسګونو ځله بمباری شوي او پکې د داخلي وسلوالو ترڅنګ بهرنیو وسلوالو ته هم زیات ځاني تلفات رسېدلي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر اوبه جو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلی سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته ورجاست چې خبرونه د ماښام تر اوبه جو دوام کوي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ورته ډاډ ورکړی چې تر دې وروسته به په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت راجستر شوي افغان کډوال نه ځورول کیږي. په دې وروستیو کې په دغه ایالت کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې امنیتي ماموران یې زیات ځوروي. له دغه شاره ذبیح الله شفق رپورټ رالېږلی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ورته ډاډ ورکړی چې تر دې وروسته به د خیبر پښتونخوا حکومت په دغه ایالت کې میشت راجستر شوي افغان کډوال نه ځوروي. د پاکستان لپاره د افغانستان د سفیر جانان موسازی په مشرۍ د افغان سفارت یو پلاوی د شنبې په ماښام په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره دغه پاستوګنځي کې ولیدل او د کډوالو د ستونزو په اړه ورسره مفصلې خبرې وکړې. په دغه لیدنه کې د خیبر پښتونخوا ایالت مشر وزیر پرویز خټک، د دې ایالت د پولیسو مشر او یو شمېر نورو جګپوړو دولتي او امنیتي چارواکو هم ګډون درلود. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکو تر هغې وروسته د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره ولیدل چې په دې وروستیو کې د دې ګوند ایالتي حکومت په خیبر پښتونخوا کې افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي او له قانوني اسنادو سره سره د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کېږي او حتی په زندانونو کې اچول کېږي. د افغانستان په سفارت کې د کډوالو د چارو رئیس مصری خان مومند چې په دغه ملاقات کې برخه لرله د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل عمران خان ورته ډاډ ورکړی چې تر دې وروسته به په خیبر پښتونخوا ایالت کې قانوني افغان کډوال نه ځورول کېږي.
اوږدې خبرې وشوې او بالاخره په دې توافق وشو چې افغانان زموږ مېلمانه دي او افغانان به په هېڅ ځای کې نه ځورول کېږي او دغه څه ځورونې چې شوي دي یا کم برخورد شوی دی آینده به دا نه تکراري او په ډېره کلکه یې د امنیتي مسؤلینو ته هدایت ورکړي چې تاسو به نور د افغانانو سره دغه رویه بدله کړئ او هغوی سره به ښه سلوک او ښه رویه کوئ.
مومند وایي چې دواړو خواوو په دغه لیدنه کې په دې خبره موافقه وکړه چې د افغان کډوالو د ستونزو د هوارلو لپاره به یوه شریکه کمیټه جوړه کړي چې په دې کې به په پېښور کې د افغان قونسلګرۍ او همدارنګه د صوبایي حکومت چارواکي شامل وي. په خیبر پختونخوا ایالت کې افغان کډوال تر هغې وروسته د امنیتي ادارو لخوا ځورول کېږي چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د تېر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې 150 کسان ووژل شول. بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي تر وسلوال برید وروسته په 13 جنوري میاشت کې شاوخوا 4000 افغان کډوال د تورخم له لارې افغانستان ته اوښتي دي. که څه هم له یوې خوا د کډوالو د نړیوال سازمان یا یونیسیر د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 14 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشتي، خو له بلې خوا د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې همدومره شمېر غیر قانوني یا نا راجستر شوي افغان کډوال هم ډېره دي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې میشتو 14 لکه راجستر شوو افغان کډوالو ته د پاکستان، افغانستان او یونیسیر د درې اړخیز تفاهم له مخې د دې کال تر پایه پورې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي.
معلم رفیع الله حنیفی د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه تاسو ته خپل پیغام پیدم. د پېښور څخه زه تازه راغلم. هلته په لاره کې ماجور باندې ډېر غټ ظلم دی. د پاکستان پولیس او ظالم حکام چې د غوڼې شي ککاټ هم ولري، اسناد چې در سره هم وي، پیسې در نه وي، اسناد مهمه نه دي، پیسې مهمه. نو ماجور ډېر سخت آزاد دي په لارو کې، خاص کر د کیمپورو نه بهر د ماجور دغې ته دوه ورځې وخت ورکړی. په دې ژمي کې هغه کومه سلال شي تاریفور کې هم د ثوابي برکي کې هم چې کوم د کېم نه بار خالي هغوی ته ویل چې تاسو ووځئ. کوم خال چې په کیم کې دننه دی په ډېر خوف او په ډېر تنګ سره وخت تېروي. د خارجه وزیر څخه دا خواهش ده چې د علاج شي او همدارنګه د پارلمان د رابطو بینالمللي د کمیټې څخه د ماجرو غم وکړي، پوښتنه یې وکړي چې په دې ژمي کې د ورځې 500-600 کډې را روانې او ککاټ او پاسپورټ لري که نه لري، چې د پولیسو په لاس ورغ بس پیسې 2000-3000 درنه خو زه تاڼې ته پیسې چلیږي او کارونه نه چلیږي.
رئیس جمهور نہ پاکستان ماجرین سخت تکلیف کی گئی بات تو نظر کی گئی جداغ ماجرین انتخاب کیا ورته شا کی زمکه غاصبین ونی ولې ډاګونو دا غي بیچارهګانو دا غصافه نه ني ورته سلام.
دا ازادي نو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو وردل چې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د ستونزو په اړه پکې خبرې کولې. دوی ویل چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال په یو ابل نامه ځورول کیږي. چارواکي وایي وروسته تر دې دغه ځورونې زیات شوې چې په پېښور کې د دسمبر په نیمایي کې تر 14 وروسته پر افغان کډوالو فشارونه زیات شول. اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه نن څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې د ولسمشر څرګندونو او د انتخاباتو د اصلاح کېدو په اړه مطالب او تبصرو ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر اشرف غني خبرې راخستي چې ویلي دي د افغانستان هیرول به نړیوال امنیت ته ناوړه نتیجې ولري. د هیواد په دې مطلب کې وړاندې راغلي هر کله کومګ د موضوع له یاد وباسو او خپل توجه بل خوا ته کړو نو خطرناکې پایلې به ولري. د همدې ورځپاڼې د سرمقالې نواندې نړیوال یو پر بل د انتقادونو پر ځای باید ستونزې حل کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي نړیوال د هر هغه ځای او ډله په نښه کړي چې نړیوال امنیت یې ستونزې پیدا کړي او هغه ځای ټولو ته روښانه ده. د لیکوال په باور که چیرې نړیوال دغه کار ونه کړي نو نړۍ به له دې هم له سترو ننګونو سره مخ شي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس د جمهور ریاست د دویم مرستیال سرور دانش له قوله لیکلي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د حکومت، پارلمان، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ترمنځ همانګي ته اړتیا لیدل کیږي. همدې ورځپاڼې په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي په لازم وخت کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات په کمیسیونونو باندې د خلکو باور زیاتوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي د انتخاباتي اصلاحاتو په ګرد کې ورک پارلماني انتخابات. د لیکوال په باور دا سحکاري چې په کور دننه او بهر کې یو شمیر کړي غواړي چې پارلماني انتخابات وځنډيږي. بل خپلواکي ورځپاڼې وسا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړي آیا رښتیا انتخاباتي نظام سمون غواړي. د سرمقاله د لیکوال د معلوماتو لمخې د انتخاباتو په بهیر کې په ناخوالو ستونزو درغلیو سترګې نشي پټېدای. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د انتخاباتي کمیسیونونو د اصلاحاتو لپاره یو لوری په دې ډیر استدلال کوي چې د ملي وحدت حکومت په تفاهم کې پر دې پریکړه شوې ده. د لیکوال په باور که اوس استدلال وشي چې د دو تنو یا دو ګروپونو ترمنځ که هر ډول ناروا د قوانینو او اصولو پر خلاف پریکړه وشي بیا یې هم پابندي ضروري ده. د وسا د سرمقالې په پای کې راغلي راځي نور د ولس د اخفال پر ځای حقوقو ته حقایق ووایو او ادارې د څو کسانو د هوسونو له قربانیو خلاصې کړو.
تاسو آزادی رادیو ته غږ په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی ساپی ناوري.
ولسمشر اشرف غنی وایي هغه وختونه تیر شوي چې حکومتونو به د خپلو ګاونډیانو د بې ثباته کولو لپاره د تروریستي ډلو ملاتړ کاوه. د کابل په شاشهید سیمه کې د ځمکې پر سر د وسلوالي شخړې له امله دوه تنه ټپیان شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د امنیتي مسؤلینو په حواله وایي چې جګړه اوس پای ته رسیدلې او پولیس د پیښې د څېړلو لپاره سیمې ته رسیدلې دي. د هرات سرپرست والی هغه راپورونه ردوي چې ګواکې تیره شپه وسلوالو مخالفانو پر شینډنډ ولسوالۍ حمله کړې. جهادي قومندان محمد اسماعیل خان خبرداري ورکړی چې که په حکومت کې د مجاهدینو ونډه زیاته نشي نو په افغانستان کې به امنیت رانشي. د پاکستان پوځي محکمو چمتووالی ښودلی چې د یو شمېر مشکوکو تروریستانو محاکمه به پیل کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له لویدیځ سره د هرې موافقې ملاتړ کوي خو دا زیاتوي چې د یوې بدې معاملې ملاتړ به هیڅ کله ونه کړي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په واشنگټن کې د او ټاکل شوی نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د اوکراین پر شخړې خبرې وکړي.
دا مهمو خبرونو سرخطونه مول آزادی رادیو نه ووردل دي او نورو خبرونو تفصيل د آزادی رادیو پر وی پاڼه ولولې چې آدرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. که چیرې تاسو هم فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د آزادی رادیو فیسبوک پاڼه د سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې، عکسونه او ویډیوګانې پکې وګورئ او په بحثونو کې برخه واخلئ چې آدرس یې دی facebook.com/azadiradio. د افغانستان د کار او پراختیا ګوند یو شمېر غړیو او د کابل ښار د لویدیځ لسګونو اوسیدونکو په یو مظاهره کې په کابینه کې د زیاتې ونډې غوښتنه وکړه. مظاهرهچانو په کابینه کې قومونو ته ورکړې ونډه غیر عادلانه بلله او ویل چې ولسمشر او اجرایي رئیس هغه ژمنې چې د کمپاینونو پر مهال یې کړې وې په بشپړ توګه نه دي عملي کړې. نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د کار او توسعه ګوند لخوا بلل شوې مظاهره سهار په 9 بجو د دشت بچی لسمې پیل او د دهمزنګ په سیمه کې د یو پریکړه لیک په لوستلو سره پای ته ورسیده. مظاهره چانو چې جړې جنډې او شعارونه لزان سره لیکدول شعارونه ورکول چې د ملي وحدت حکومت په کابینه کې حاضرګانو ته لازمه وانډه نه دا ورکړي. د کار او توسعه ګوند مشر ذوالفقار امید مظاهره په پای کې خبري اعلان ته وویل چې واک او تصمیم نیونه باید له انحصار نه راووځي.
د تاسو اوسنۍ کابینه غیر عادلانه، متعصبه، یو اړخیزه او انحصاري ده. موږ د یوې معتدلې، هر اړخیزې او ټول شمولې کابینې غوښتونکي یو.
د مظاهرې په پای کې یو اته ماده پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یو برخه کې راغلی و هزارګانو ته باید په کابینه کې شپږ وزارتونه لکه دفاع، پوهنې، سوداګرۍ، مخابراتو، فوایدامې او کار او ټولنیزو چارو وزارتونه ورکړل سي. همدارنګه د پریکړه لیک په یو ماده کې راغلی و چې د هیواد د درې ګونو قواو له جملې څخه باید د سترې محکمې مشري هم هزارګانو ته ورکړل سي. دوی ګواښ وکړ که د ملي وحدت حکومت مشران یې غوښتنې ونه مني نو په پراخو سوله ییزو مظاهرو او حتی په غذایي اعتصاب هم لاس پورې کړي. په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر ژمن دی چې ټولو قومونو ته په کابینه کې برخه ورکړي. د ولسمشر محمد اشرف خانی ویان اجمل عابدي ازادي راډیو ته وویل چې د اشرف خانی دریز دا دی چې ټول قومونه او خلک باید په دولت کې ځان وویني. بلخوا د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست هموای لسمت ژبې او قوم پرته به ټول قومونو ته د لیاقت او وړتیا له مخې په کابینه کې ونډه ورکړل سي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل پاتې ولسو وزارتونو ته به هغه کاندید وزیران معرفي شي چې د ټولو قومونو ژبو او سمتونو استازیتوب وکړي او کابینه ته په ټاکلو معیارونو برابروي. تر اوسه
پورې لا هم کابینه ټول تکمیل شوی نه ده. ولس وزارت پاتې دي. په دغو وزارتونو کې هم اشخاص شمېرل کېږي او د افغانستان د ټولو قومونو ټولو ژبو او ټولو ساحو استازیتوب کوي او دا اشخاص به قوي اشخاص د افغانستان د راتلونکي لپاره به موثر ثابت شي.
د ملي وحدت حکومت په دې وروستیو کې 15 کاندید وزیرانو ولسی جرګې ته معرفي کړل چې یوازې 8 تنو وزیرانو د باور رایه واخیستې او پاتې په تحصیلي اسنادو کې د ستونزو او دوګونی تابعیت له امله رد شول او یا یې د باور رایه وانخیستې.
امین الله سنجر له هلمند په خپل پیغام کې لیکي د هلمند ټول اړون آندي له ولسمشر محمد اشرف غنی غوړي دغه ولایت راشي او ټول جنگ سالاران له دندو لرې کړي. جاوید له پکتیکا له افغان حکومت نه مو غوښتنه داده چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ژر تر ژره بدلون راولي. پر دندو د دې کمیسون د چارواکو پاتې کېدل له ملت سره جفا ده. محب الله له زابل لیکي له ولسمشر نه مو غوښتنه داده چې باید دولتی او غیر دولتی ادارو کې د اداري فساد مخه ونیسي. نقیب الله علی خیل غزمی نه خپل پیغام کې لیکي له افغان حکومت نه غواړو چې په ټولو ولایتونو په ځانګړي توګه غزمی کې د امن د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي. او اسلام له کندهار لیکي په کار د ټول بې ګنا بندیان له بند خوشي شي.
دو 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شي. ورزشي پروګرام د لوبول میدان او تفریحي پروګرام د غوړې اشار خطرغه مخ کې یو رپورت لرو. د ایران لوی مذهبي مشر وی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ لوی قدرتونو سره د وی شي معاملې ملاتړ کوي. آیت الله علی خامنی همدار زول چې توافق نه کول د وی بدی معاملې په پرتله غوړه دی. د خامنی ل دی وینا ورسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د منشن د امنیتی کانفرنس په څنډه کې وویل چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د مهلت تمدید ته اړتیا نه. احمد تکل د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات وړاندې کوي.
آیت الله علی خامنئی وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له لویدیز سره د هرې موافقې ملاتړ کوي، خو زیاته یې کړه چې د یوې بدې معاملې ملاتړ به هیڅ کله ونه کړي. د ایران ستر مذهبي مشر په هغه بیان کې چې پرون د یسنا خبری اجانس له لارې خپور شو همدارز ویلي چې نه موافقت تر یوې بدې موافقې غوره ده. خامنئی له دې وروسته د ایران د هوایي ځواکونو له قومندانانو او پیلوټانو سره په تهران کې په یو کتنه کې وویل دای د هر هغه توافق مخالف دی چې د ایران له ملي ګټو سره په تضاد کې وي.
امریکایي مکرر تکرار میکنن، میگن ما معتقدیم.
امریکایان پر لپسې دا خبره تکراروي او وایي چې موږ په دې نظر یو چې تر بده موافقه نه کول ډیر غوره دی. هو، موږ هم په همدې نظریو او باور لرو چې نه موافقه تر داسې بدې موافقې غوره ده چې د ملي ګټو پر خلاف وي او د ایران د ستر ملت د تحقیر باعث شي. د ایران ستر مذهبي مشر زیاته کړه د بدې معاملې معنا دا ده چې یو لوری له خپلو ټولو غوښتنو څخه محروم پاتې شي. خو ده د ولسمشر حسن روحاني د وینا یادونه هم وکړه چې ویلي دي یو ګډ دریسته د رسیدو په مقصد د خبرو لپاره هڅې روانې دي. له دې سره په یو وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې د نړۍ له لویو قدرتونو سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د مهلت تمدید ته اړتیا نشته. ظریف چې د منشن په امنیتي غونډه کې وینا کوله زیاته کړه چې د خبرو اترو لپاره د مهلت تمدید د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د جواد ظریف په وینا د سکل د جون تر پایا د مهلت ټاکل چې پریکړه د تیر کال په نومبر میاشت کې وشوه یا لازم نه وو او یا بې ځای کار وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم پرون د امریکا له یو ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل دای د ایران د اټومي پروګرام په اړه د بحث لپاره د هر راز مهلت له ټاکنې سره مخالف دی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د ورستۍ سرګندونو لپاره چې د اولمپیک سیالیو لپاره کړي تاسو خبرو هم درزبه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له ورستۍ حال هم خبر شوم. خو له هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په دوبۍ کې په نړیوالو سیالیو کې درې مډالونه وګټل. د تکواندو د لوبې د فجر په سیمه کې وشو چې اتلو لوبغاړو ته د تکواندو د نړیوال فدراسیون امتیازونه هم ثبت شول. افغان لوبغاړو مصطفی، فرهاد او وهابزادی په ترتیب سره د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونه له دغو سیالیو وګټل. د لوبو کې ګڼ شمېر هیوادونو برخه اخیستې وه او افغان لوبغاړو هم له څو مودې راهیسې ورته چمتووالی نیولی و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په استرالیا کې خپلې دوه تمریني لوبې وګټلې او د نورو لوبو لپاره هم چمتووالی لري. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ویل د اډلیډ سیټي ټیم په وړاندې د افغان ټیم دوه تمرینی لوبو بریا افغان لوبغاړو ته روحیه ورکړي چې نورې لوبې هم په بریا پیل کړي. افغان ټیم له هند سره چې له استرالیا نه په خپله لومړۍ تمرینی لوبه کې ماته خوړلې تمرینی لوبه کوي او له هغې وروسته د اماراتو سره هم دوهمه تمرینی سیالي لري. افغان ټیم به د فبروري په 13مه په نړیوال جام کې خپله لومړۍ رسمي لوبه له بنګلادیش سره وکړي. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لپاره نوې روزونکي وګمارل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل درې څلوېښت کلن بوسنیایي الاصل جرمنی سلوان اسکلیزیچ ورسله هغې د ملي ټیم روزونکي انتخاب شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم اصلي روزونکی یوسف کارګر ټپي شوی دی. ښاغلي کاظمي په خبره ښاغلي اسکلیزیچ له دې مخکې په جرمني کې د فرانکفورت له ټیم سره او همداراز د 19 کلنو او 18 کلنو له ټیمونو سره د روزونکي په توګه کار کړی دی. د لوبو مهم خبرونه مو اوریدل. راپښو د پروګرام د اصلي مطالبه په لور، د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په برازیل کې د 2014 میلادي کال د اولمپیک په نړیوالو مسابقو کې د ګډون په هدف تیاری نیسي. د کمیټې مشر د یکشنبه په ورځ په کابل کې په خبري کانفرنس کې ویل چې په همدې خاطر له یو شمېر هیوادونو سره تړونونه امضا کړي دي. بلخو د سپورت د برخې یو شمېر کارپوهان وایي چې د اولمپیک ملي کمیټه باید لوبغاړي له رواني او فزیکي اړخه آماده کړي او دوی د نویو تخنیکونو د زده کړې لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستوي. نور حال نجیبه زمان په دغه راپور کې
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلان وایي چې یو شمېر هیوادونه د ته چمتو دي څو د 2014 میلادي کال د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره د افغان لوبغاړو په روزلو کې همکاري وکړي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر فهیم هاشمی د یک شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل په همدې هدف له ترکمنستان، سریلانکا او هند سره د همکاریو تړونونه لاسلیک شوی دی. شاغلی هاشمی زیاته کړه په پام کې ده چې د افغان لوبغاړو د شې روزنې په هدف له یو شمېر نور هیوادونو سره هم تړونونه امضا کړي.
کشورایي کې میتونه مردې قسمت همکاري وکونه چې موافقت
هغه هیوادونه چې کولای سي زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي له دوی سره موږ تړونونه امضا کړي دي، لکه ترکمنستان، سریلانکا او هند. او د یو شمېر نور هیوادونو سره چې غواړو تړونونه امضا کړو له دوی څخه به د ورزشي کمپونو د برابرولو غوښتنه وکړو او د اولمپیک له ادارې څخه مهم لوبغاړو ته د سپورتي بورسونو غوښتنه کړې ده.
شاغلی هاشمی همدارنګه د افغانستان له ورزشي فدراسیونونو څخه غوښتنه وکړه چې د لوبغاړو په انتخاب کې دی له دقت کار واخلي او د ارزیابۍ لپاره دی تکړه او پر معیار برابر لوبغاړي د اولمپیک ملي کمیټې ته معرفي کړي. نوموړي زیاته کړه چې هر فدراسیون مکلف دی څو د 2014 میلادي کال د اولمپیک په لوبو کې د ګډون په خاطر خپل پلانونه او شرایط دوی ته وسپاري. په همدې حال د ورزش د برخې یو شمېر کارپوهانو په 2014 کال اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون یو ښه او موثر ګام بللې دي. د افغانستان د والیبال د فدراسیون مشر یونس پوپلزی وایي چې د اولمپیک ملي کمیټه باید پر افغان لوبغاړو پانګونه وکړي او دوی له فزیکي کی او رواني اړخه اولمپیکي لوبو ته چمتو کړي.
د اولمپیک 2014 سیالۍ د فارا بای ټول فدراسیون خپل لازمي آمادګیانه ونیسي، بل خصوص ټول سرمایګزاري په کسانو چې انتخاب کیږي او یا انتخاب شي باید واچوي او په ځمن کې فزیکی آمادګیانه دي او رواني آمادګیانه دي. ورزشکارانو باید فدراسیون باندې اکلوانه جدي تصمیم ونیسي.
دا په داس حال کې ده چې په لندن کې د 2012 میلادي کال د اولمپیک په سیالیو کې له افغانستان شپږ لوبغاړو ګډون کړي وو چې یو پښینجلی و. له دغه لوبغاړو څخه که څه هم شې لوبیا وکړي خو یوازې د تکواندو اتل روحلا نیکپا وتوانید د برونزو مډال وګټي. په همدې حال کې د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلان هیله مندي شي چې افغان لوبغاړي به وتوانیږي په برازیل کې هم له اولمپیکي سیالیو څخه شې لاسته راوړنې ولري.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي چې د 2014 میلادي کال اولمپیکي سیالیو ته چمتووالی نیولې او په همدې هدف د لوبغاړو د ښې روزنې او چمتووالي په خاطر له ګڼ شمېر هیوادونو سره ځینې تړونونه لاسلیک کړی دی. اوس به هم راشو د کرکټ په لور. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس وخت په استرالیا کې ده او هلته دوه تمرینی لوبې کړي او له دې وروسته دوه نورې تمرینی لوبې هم لري او بیا به په نړیوال جام کې خپلې رسمي لوبې پیل کړي. دا چې د افغان لوبډلې اوسنۍ حال څنګه ده، زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړي او په سر کې د افغانستان د ملي ټیم وروستی حال پوښتلی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله الحمدلله پوره تیاری لري. د پوره تیاری سره به انشاءالله چې د نړیوال جام په رسمي لوبو کې برخه اخلي. مخکې له دې نه چې نړیوال جام رسمي لوبې شروع شي، تاسو ته بهتره معلومه ده چې هیوادونه ټول هغه هیوادونه چې په کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې برخه اخلي لوبډلې استرالیا ته رسېدلي دي. زموږ لوبډله هم رسېدلې ده، خو ډېرې لوبډلو ماتې منلې ده. الحمدلله د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه دوه لوبې ترسره کړې دي د استرالیا لیټ کار لوبډلې سره، چې دوه لوبې چې د دغې لوبډلې ته ستره ماتې ورکړې ده.
تاسو چې وویل چې اډلیډ سیټي ته ماتې ورکړه، د دې بریا سره اوس د هغوی روحیه څنګه ده؟
بالکل، د لوبغاړو روحیه ښه ده. خاطر دې چې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مخکې له دې نه چې استرالیا ته لاړه شي، په عربي متحده اماراتو کې سکاټلند او ایرلینډ ته دواړو لوبډلو ته ماتې ورکړه. او تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان ایرلینډ ته وروسته ډېرې مودې ماتې ورکړله چې د خپل لوبغاړو ښه تاثیرات کوي. او دې سرڅنګ کې کله چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله استرالیا ته روانه ده، د هغې نه وړاندې خبري ولسمشر اشرف غني او همداشان د خبري ډاکټر صاحب عبدالله سره لیدنه وکړله او دواړو لوبغاړو ته تشویق کړله. دې سرڅنګ کې د افغانستان کرکټ بورډ ته هم لوبغاړي ډېر تشویق کړي، ذهني اماده کړي دي چې په نړیوال جام کې ښه ولوبېږي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کوم ټیمونه سره چې سیالي کوي، هغوی سره سیالونه مخکې مخامخ شوی ده، هغوی سره ملاقاتونه کړي کنه تر اوسه؟
هیوادونه چې په نړیوال جام کې لوبېږي د هغوی ټولو لوبډلې استرالیا او نیوزیلند ته رسېدلي دي. مخامخ لوبغاړو به د
تاسو ویل چې تر اوسه د افغانستان د ملي کرکټ ټیم دوه سیالۍ ترسره کړې ده د اډلیډ سیټي سره، په دې سیالیو کې او په تمرینونو کې کوم ورزشکار تر اوسه زخمي شوی ده که نه؟ یا تاسو ته کوم داسې احوال تاسو ته کوم داسې گزارش راغلی چې کوم ورزشکار په دې جریان کې زخمي شوی ده که نه؟ او ورزشکاران د روحي او بدني له لحاظه دواړو له لحاظه آماده دي که نه د نړیوال جام سیالوي ته؟
لوبغاړي دي الحمدلله آماده دي. تاسو به سره معلومه چې تمریناتو پر مهال باندې کله کله لوبغاړي سطحي تپونه اخلي، بصیرن ته پکیږي، خو امکان نه لري چې داسې شوی وي. تر اوسه پورې موږ ته کوم رسمي راپور نه راغلی
خدای.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي نن یار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام. بیا خو وزیر بازار جوړ دی، څوک راځي او څوک زی، څوک قبلیږي او څوک امر دیږي. ته به وایې سمه د نامزد وزیرانو منډۍ جوړه شوې ده او چې هر ډول وزیر دې پکار وي پکې پیدا کیږي. مثلا د طبیعت وزیر، د جلی اسنادو جوړولو والا وزیر، مفلس وزیر، پیسه دار وزیر، خائن وزیر، خدمتگار وزیر، قاتل وزیر، ماشوم وزیر او نور. جلابانم ښه پریمانه ورته ګرځي او لکه د مولۍ اخلي او خرڅوي. د خبرونې په پیل کې مو د همدغسې یو نامزد وزیر له کاري پلانونو خبره وو. همدا اوس ولاړ دی او بیانیه ورکوي او وبورو چې څه بدوي.
که تاسو د ملت استازو په ما اعتماد وکړئ او رایه مو راکړه، نو زه به هم داسې کارونه وکړم چې دا یواد سره بدلون وکړي او یوادوال یو د پرمختللي او سرلوړي ملت په حیث ژوند وکړي. زه غواړم په لومړي سر کې او تر هر څه مخکې د ملي اردو د تجهیز او وسله وال کولو غم وکړم، او داسې پیشرفته جت جنگی شکاری او بم غورځوونکي تیارې ورته برابرې کړم چې په نړۍ کې مثال پیدا نسي. او که زه وزیر شوم او که تاسو اعتماد راباندې وکړئ، نو د همدې مقصد لپاره به لوی هیوادونو ته د دغسې الوتکو د جوړولو فرمایش هم ورکړم.
جناب وزیر صاحب، ته څه وایې؟ ته د لارو او سړکونو د بندولو د چارو نامزاد وزیر یې او خبرې د ملي اردو د تجهیزاتو او جنګي تیارو کوي. جنابه، خفه کېږې به نه، د ملي اردو کارونه د تا د وزارت د کار په ساحه کې نه راځي، نو که د خپل وزارت د کار د ساحې په برخه کې وغږېږي ښه به وي.
جناب وکیل صاحب، ډېره بخښنه غواړم چې په رښتیا هم بلې خوا ته لاړم. ښاغلیو او آغلیو د ملت استازیو، که چېرې تاسې د ملت خدمتګارانو اعتماد راباندې وکړ او رایې مو راکړه، نو تعهد درسره کوم چې تر هر څه لومړی به د برق، سیمنټو، اوسپنیزو وسایلو او کرهنیزو چارو ته جدي پاملرنه وکړم. زه په دې برخه کې ډېر دقیق پلانونه او د کار نقشې لرم. غواړم برق له ډبرو سکرو لاسته راوړم، ځکه چې د خدای په فضل زموږ مېړنی هېواد تر بل هر ځایه ډېر سکاره لري او د ډبرو سکرو ډېر غټ غټ کانونه لري. تاسو ته به معلوم وي چې د درې صوف د ډبرو سکرو کان په سیمه او نړۍ کې ساری نه لري، نه د کیفیت په لحاظ او نه د کمیت په لحاظ. همدارنګه د کرکر او شپشتي د ډبرو سکرو کانونه ډېر ستر کانونه دي.
نامزد وزیر صاحب محترم، دا څو څه غوې؟ ته د لارو او سړکونو بندولو د چارو لپاره نامزد شوی یې؟ ته د کانونو وزیر نه یې چې موږ ته د درې صوف او کرکر د ډبرو سکرو معدنونه راښیه؟ خیر دی چې ټول ویده دي او خبرې دې نه اوري. هلته خبریالان ناست دي، تلویزیونونه یې خپروي، ولې ځان شرموې وکیل صاحبانو؟
څه وایې؟ څه ته دې غالمغال اچولی؟
د لارو بندولو نامزد وزیر صاحب خپل کاري پلان تشریح کوي، بیا رایه د کوم معیار له مخې ورکوي؟
ولې تا ته لا تر اوسه هم د رایه ورکولو معیار معلوم نه دی؟ جناب وزیر صاحب، خبرو ته مو دوام ورکوي.
مفلس وزیران بیا تر ټولو ډېرې خبرې کوي او غواړي د ملت استازي د خپلو خیال پلاغونو په واسطه راضي کړي.
جناب نامزد وزیر صاحب، زه خبرې د پیل
کړه.
دا شکر وباسئ چې خوب درځي او ورته ویده کیږئ، کنه داسې خبرې به ترې واورئ چې لیونی بسئ.
وزیر صاحب محترم، د لارو او سړکونو بندولو په باره کې دې خو تر اوسه هېڅ هم نه دي ویلي.
په سترګو جناب وکیل صاحب، که چېرې تاسې اعتماد راباندې وکړ او رایه مو راکړه،
د نن ورځې په خارجي رایه غواړي،
نو د ښار د ټولو واټونو او سړکونو د بندولو لپاره ډېر ستر ستر پلانونه لرم. او هغه په دې ډول چې غواړم د محترم وزیر صاحبانو تګ راتګ داسې عیار کړم چې د ښار یو لوی سړک هم یوه دقیقه نه وي خلاص او ټول خلک پیاده روان وي. د ملت ښاغلیو او آغلیو استازیو، په دې کار سره موږ او تاسې څو ګټې کولای سو. یو، د وزیرانو امنیت به خوندي وي. دوه، څوک به نشي کولای موټر له کوره راوباسي، او چې څوک موټر راونه باسي نو هم به تیل ارزانه سي او هم به دودونه او لوګي کم سي او هم به خلکو ته د پیاده ګرځېدو په صورت کې د ورزش زمینه برابره سي. له دې علاوه به خلکو ته د کار ښه فرصتونه په لاس ورشي. مثلا هر ځای به د سړکونو او واټونو په غاړه سیار سماواتونه او رستورانونه جوړ سي، ځکه چې ښاریان مجبوره کیږي چې د ستومانۍ پر وخت چای وڅکي او د لوږې په وخت یو څه وخوري. کنه د ملت محترمو استازیو، تیرو حکومتونو هم ډېره هڅه وکړه چې د ښار سړکونه د تل لپاره بند کړي، خو متاسفانه ونه توانېدل، ځکه چې کوم دقیق او مکمل پلان یې نه ورته درلوده. خو زه ډاډ درکوم چې له دې وروسته به د چارواکیو له موټرو څخه پرته بل موټر غر هم ونه وي او سړکونه به څلور ساعته د عام ترافیک په مخ بند وي. خار به په تمامه معنا یو حکومتي او دولتي خار وي، او د وطن خدمتګاران به پرته له ویرې لکه د مرمۍ په شان تګ او راتګ کوي.
او وزیر صاحب، که دې خبرې خلاصې وي چې بل وزیر ته بلنه ورکو.
نه، یو څه خبرې مې لا پاتې دي.
خیر اوسه وزیر صاحب، ډېرې ښې خبرې دې وکړې، ډېر خوب خوب دې را باندې راوس.
څنګه چې موږ انتخابات، حکومت او نور شیان مسخره او بېمانه کړل، همداسې مو فیسبوک ته ملا تړلې ده. که نه منئ نو دا واورئ.
څه دې ویل؟
هو، ته خو مې دې ته راغوښتې چې ما ویل یو څو داسې ښه فلمي عکسونه مې واخلې.
خیریت خو دی؟
هو خیرت دی، غواړم د خپلو عکسونو یو څو ښه البومونه ولرم.
نو چیرته اخلې؟
د تا څه خوښه ده چې چیرته یې واخلم؟
نه پوهېږم چې د څه لپاره یې اخلې.
درته ومې ویل چې د البوم لپاره یې اخلم، نو باید ډول ډول وي، مثلا په جامو کې، مثلا په رسمي دریشي کې، مثلا په کاوبای پتلانه کې، مثلا په زیر پیرانی کې، مثلا په نیکر کې، مثلا په دفتر کې، د کار کولو په حال کې، مثلا په ورزشي کلب کې، او دا ډول نور.
ښه ښه، یعنی چې هر ډول وي. لکه چې ملي شورا ته ځان کاندیدوي، د دې لپاره یې اخلي؟
نه نو، ملي شورا ته د کاندیدېدو لپاره مې چې اخیستل، بیا خو مې په لونګۍ کې له پکول سره، له قرقولي سره، له چپن او چکمن سره، او له لکړې سره اخیستل، تر څو یو ملي او دیندار شخصیت معلوم شوی وای. په نیکر او زیرپیرانی کې مې نه اخیستل.
ښه نو، دې کارونو ته خو هم ځانګړي لباسونه پکار دي او هم ځانګړي ځایونه. خو ښځه، څه به دلته واخلو؟ او د څو نورو لپاره به څو نورو مناسبو ځایونو ته لاړ شو. ګوره والکه،
څه دې ویل؟
کوژده خو به نه کوې؟
ولې؟
ما ویل که د عکسونه د کوژدې لپاره اخلي.
ولې د کوژدې لپاره؟
ما ویل که ځینې نجلۍ او ځینې کورنۍ ته ورښکاروي.
لیونیه،
نو بیا یې خامخا بهر ته د تلو لپاره اخلي.
زه او دومره تعلی.
نو څه ته اخلي؟ ریښتیا راته ووایه چې سم عکسونه دې واخلم.
چې ریښتیا درته ووایم، نو فیسبوک ته اخلم.
فیسبوک ته؟
هو، غواړم هره ورځ مې په اکاونټ کې یو ښکلی عکس خپور شي، او ملګري مې ښکلي ښکلي کومنټونه ورته ولیکي. اوس خو ټول ملګري هم دا کار کوي.
نو ته څه وایې چې فیسبوک د عکسونو خپرولو ځای دی؟
نه، خو چې موږ د وایلو لپاره څه نه لرو، څه شی په کې خپاره کړو؟ زه ته اوس وایه.
سمه ده سمه ده، څنګه دې چې خوښه وي.
هو، د هغو د خپرولو لپاره یو جلا اکاونټ لرم، په مستعار نوم ده.
نو دا د څه لپاره؟
د وخت د تیرولو لپاره، او کله کله خپلو مخالفو کسانو ته کانسل او بد ردم ښه په ډاډه پکې ویلی شو.
نو ګټه یې څه ده؟
هېڅ، اوس خو ټول ځوانان همدغه فیسبوکي سیاست کوي. د طرفدارانو دپاره په خپل نوم اکاونټ لري، او د مخالفانو لپاره په بل مستعار نوم. بیا نه څه چپه خوله ورزي ورته وایي، تر دې چې زیاتره خلک ول له فیسبوک تښتي او خلاصولی نشي.
نو اوس مو له فیسبوک هم پیتاوی جوړ کړه.
نو ته څه وایې چې مهمان خانه ده؟ پیتاوی څه چې سم ډیران مو ته جوړ کړی.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و، او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدی، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، ستاره امینی، مسکا احساس، او زه حسین حکمت. که له موږ سره اړیکې نیسئ، نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14-1، کندهار 22، خوست 1، کندز 1، او جلال آباد 4.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران، اوس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خود